The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام علیکم قدر منوریدونکو یو بار بیا ستړي مسئ دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د شنبې ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سي کې د نومبر د میاشتې 24مه نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي. د ډیوه ریډیو د خبری خبرونې لپاره زیم ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخه مو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. امریکا په پا پاکستان ژغ کړی چې د ممبئی ترګر حملو پلان جوړوونکی او د تندروه جماعتو دعوه ډلې مشر حافظ سعید دی ونیسي او سزا دی ورکړي. د پاکستان حکومت هغه د یوولس میاشتو له بنده وروسته د عدالت په امر خوشي کړی. د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ فیض آباد کې له دریو هفتو راهیسې احتجاج کوونکي د تندروه ډلې مظاهرهچیانو ته خبرداری ورکړی چې سړکونه د الکی کنی په ضد به یې سخت ګامونه واخیستل سي. او د مصر په سینای ټاپو کې په یوه مسجد باندې ترګر حمله کې د مړو شمیر 215 دیرشو ته رسېدلی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لمونځ ګزارو د برید غندنه کړې او دا یې یو بزدلانه ګام بللی. او اوس هم د خبرونو تفصیل. امریکا په پاکستان ژغ کړی چې کال 2008 کې د هندوستان په ممبئی ښار کې د ترګر حملو پلان جوړوونکی تندروه مشر دی ونیسي او سزا دی ورکړي. پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د عدالت په امر د جماعتو دعوه مشر حافظ سعید د یوولس میاشتو له نظربندۍ وروسته خوشي کړ. هغه په لاهور کې په خپل کور کې نظربند و. امریکا په کال 2012 کې د حافظ سعید پر سر د $10 میلیون انعام ایښی و. هغه د ممبئی ترګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو لخوا نړیوال ترګر بلل سوی. هغه برید کې شپږ امریکایان هم وژل سوي وو. په یوه ویډیو پیغام کې حافظ سعید له خوشي کېدو وروسته خپلو پلویانو ته ویلي چې د هغه خوشي کېدل د هغه د بېګناهۍ ثبوت دی. د پاکستان سرشار اسلام آباد کې انتظامیه د جمعې پر ورځ هغه مظاهرهچیانو ته اخیری خبرداری ورکړی چې د سرشار او راولپنډۍ ترمنځ د فیض آباد چوکې نیولی. انتظامیه ویلي که مظاهرهچیانو سړک نه پرېښودی نو په ضد به یې سخت ګامونه واخیستل سي. دا خبرداری له هغه وروسته ورکول سوی کله چې د اسلام آباد عالي محکمې د کورنیو چارو مرکزي وزیر احسن اقبال ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړ او ورته وویل چې په ظاهره مرکزي حکومت د هغه مظاهرهچیانو په ضد اقداماتو کې پاتې راغلی چې په دوو ښارونو کې یې د عامو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. په فیض آباد سیمه کې د لبیک یا رسول الله په نوم یوې تندروه ډلې له تیرو دریو هفتو راهیسې احتجاجي ناسته شروع کړې او سړکونه یې بند کړي دي. حکومت وایي نه غواړي چې بې ځایه نورې ستونزې جوړې کړي. په مصر کې امنیتي چارواکي وایي په یوه مسجد باندې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 215 کسان وژل سوي. د مصر سرکاري خبري اداره مینا وایي دا پیښه د جمعې پر ورځ په ناآرامه شمالي سینای ټاپو کې رامنځته سوې او تر سلو زیات کسان پکې ژوبل دي. امنیتي چارواکي وایي وسلوال ترګر په موټرانو کې سپاره وو او په داسې وخت یې د الروزه نومي مسجد کې دننه په لمونځ ګزارو ډزې وکړې چې هلته خطبه ویل کېده. تر اوسه کومې ډلې د پیښو پړه نه ده منلې. د مصر صدر عبدالفتح السیسی په الروزه مسجد باندې د ترګرو برید غندلی او دا کار یې یو غټ جنایت بللی دی. راپورونه وایي په مسجد باندې له حملې سملاسي وروسته د مصر جنګي الوتکو په سینای کې د ترګرو په مرکزونو هوایي حملې کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په مسجد باندې برید یو بزدلانه ګام ګڼلی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپل ترکی هم منصب ته ویلي چې امریکا به نور په شام کې د کوردانو د وای پی جی ډلې وسلوالو ته نوره وسله نه ورکوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر میولود چاوشغلو د دې خبرې پخلی کړی دی چې صدر ډونالډ ټرمپ وای پی جی ملیشیا ته په ډاګه کړی چې امریکا به نوره وسله نه ورکوي او دا کار باید ډیر له وړاندې درېدلی وای. سپینې ماڼۍ هم د جمعې پر ورځ یو بیان کې ویلي امریکا په شام کې همکارو ډلو ته پوځي مرستې ماتله کړي دي. بیان کې ویل سوي په رکا کې جګړه پای ته رسېدلې او امریکا د سیمې په ثبات کې پرمختګ کوي او دا به یقیني کوي چې داعش ډله بیرته راستنه نسی. او په زیمبابوې کې نږدې له 40 کلونو وروسته نوي صدر د جمعې پر ورځ د خپل منصب سوګند اخیستی او ژمنه کړې چې هیواد کې به په پراخه کچه اقتصادي اصلاحات کوي. صدر ایمرسن مانګاګوا د رابرټ موګابي له استعفا وروسته واک ترلاسه کړی. موګابي 30 کاله په واک کې پاتې سو او د تیرې سه شنبې پر ورځ د پوج او واکمن ګوند په فشار له صدارت څخه استعفا ورکړه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته واشنگټن ډی سی څخه غواړی استه. اوس مو هم په امرا ګرځو تفصیلی ریپورټونه ولورته. او لومړی ریپورت دا چې امریکا په پاکستان ځخ کړی چې کال 2008 کې د هندستان په ممبئی شهر کې د ترګر حمله پلان جوړونکې توندره و مشر دی ونیسي او سزا دی ورکړي. پاکستانی چارواکو د جمعې پر ورځ د عدالت په امر د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید د یو لسو میاشتو له نظربندۍ وروسته خوشی کړ. تفصیل کلسوم کاکړ په دې ریپورت کې راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نوورک د حافظ سعید په خوشی کولو سخت تنقید کړی او ویلي چې لشکر طیبه نړیوال ترهګر تنظیم دی، کوم چې د ترهګر بریدونو کې په لسو بې ګناهو کسانو په وژنه کې ککړ دی. د دې تنظیم په بریدونو کې امریکایان هم وژل شوي دي. بیان کې ویلي چې پاکستان حکومت باید دغه تندره و مشر زر تر زره بیرته ونیسي او د خپل جرمونو سزا ورکړي. په کال 2008 کې امریکا حافظ سعید د نړیوال ترهګرو په نوم لړ کې اچولی و. د ملګرو ملتونو لخوا هم حافظ سعید د کال 2008 د ممبئی ترهګر بریدونو وروسته نړیوال ترهګر وبلی. په دغه برید کې شپږ امریکایان هم وژل شوي وو. د کال 2012 رئیس امریکا د حافظ سعید په سر د 10 ملیونه ډالرو انعام هم اعلان کړی دی. حافظ سعید د ممبئی ترهګر بریدونو کې د لاس لرنې څخه په وره وره انکار کړی دی. ممبئی ترهګر بریدونو کې د امریکایي وګړو د وژنې سره 168 تنان وژل شوي وو. حافظ سعید دا هم تور لګوي چې د دوی په کور کې نظربند کول هم د امریکا او هند په پاکستان باندې د فشار نتیجه وه. د خوشی کېدو وروسته حافظ سعید ویډیو پیغام کې خپل پلویانو ته ویلي چې خوشحاله یم، زما په ضد داسې هم کوم ثبوتونه نقل ترلاسه چې زما یا د پاکستان ته زیان رسوونکي وو. حافظ سعید د خوشی کېدو وروسته د جمعې په ورځ د لاهور ښار په جومات کې خلکو ته وینا په وخت مبارکي ورکړه او په دې خبرې ټینګار وکړو چې د پاکستان حکومت به هند سره تر هغه پورې خبرې نه وکړي تر کومه چې هند د کشمیر څخه خپل فوزیان نه باسلي. حافظ سعید د خپلې ازادۍ ډاډ د پاکستان د ازادۍ عدلیې ته ورکړی او دا یې هم وویل چې په کشمیر کې د هند د ظلم ښکاره کولو او په ضد د ژغېدلو په سر کور کې نظر بند کړی. د جمعې د لمونځ وروسته وینا کې یې وویل چې زه کشمیر د هند څخه ازادول غواړم، همدا زما ګناه ده چې په دې وجه زه ونیول سوم. د حافظ سعید د خوشی کېدو وروسته هند هم سخت غبرګون ښکاره کړی. د هند د خارجه وزارت ویاند ویلي چې هغه نړیوال ترهګر چې خپل جرمونه منلي او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول سوی هغه اجازه لري چې په آزاده توګه وګرځي او د خپلو ترهګرو ایجنډو ته دوام ورکړي. د رویش کومار بیان زیاتوي چې دغه ترهګر نه یوازې د ممبئی ترهګر برید ماسټر مایند وو، بلکې د دې بریدونو تنظیم کوونکي هم وو چې پکې یو شمیر هندي او بارانی وګړي ووژل سو. په اسلام آباد کې د خارجه وزارت د دې نیوکو په اړه خپل غبرګون وړاندې کړی چې پاکستان عدالتونه ټاکل سوی قانون ساتنه کوي چې د پاکستان د ټولو وګړو لپاره جوړ کړل سوی دی. د خارجه وزارت ویاند په دې ټینګار وکړو چې پاکستان د هر ترهګر تن او هر ترهګر ډلې غندنه کوي او د ترهګرۍ په ضد کامیاب عملیات کې بریالیتوب یې مثال دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوج لخوا د ضربې عذب د عملیاتو په وخت کې یوې خوا تر 1 میلیون زیات خلک په هیواد کې دننه بې کوره سو، نو هم په عیني وخت کې تر 15 زره زیاتې کورنۍ افغانستان ته کډه سوې. په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي د پاکستان حکومت د دوی د بیرته خپلو سیمو ته د ستنولو بندوبست نه دی کړی، خو په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستې اداره وایي دوی تر اوسه پورې نږدې 4 زره کورنۍ بیرته خپلو سیمو کې آبادی کړي او د نورو د آبادی چاري روان دي. عدنان بیٹنه اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان څنګه ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د جنگونو او تندروی له امله افغانستان ته کډه شي په زرګاو شمېره کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې تر غواړي. د دوی په خبره دوی د کال 2014 کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پیل شوي ضربې عصب عملیاتو له امله افغانستان ته کډه شوي. حکومتي چارواکي وایي د ضربې عصب عملیاتو له امله افغانستان ته نږدې تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ اوښتې دي، خو هغو ته افغان چارواکي وایي په افغانستان کې یوازې د شمالي وزیرستان نږدې تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ میشته دي چې نړیوالو په ملاتړ ورسره مرستې هم ترسره کیږي. په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي له تیرو دریو کالو راسې په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي او نور دغه سختۍ نشي زغملی. دغه کډوال ګیله کوي چې د ضربې عصب عملیاتو په وجه بې کوله شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شول، خو په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان دغه کډوالو لپاره حکومتي چارواکي هیڅ غم نه کوي. دغه کډوال د افغانستان حکومت څخه هم ګیلې کوي چې دوی پسې مرستې تړلې دي. د کډوالو په خبره له تیرو دریو کالو راسې په افغانستان کې په زړو خیمو کې میشته دي او دغه خیمې انتهایي ضعیفې شوې دي او نوره د یخنۍ څخه بچ کېدو توان نه لري. دوی د پاکستاني حکومت څخه غوښتلي چې کډوالۍ ژوند ستومانه کړي دي او بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو مشر غلام وزیر ډیوه ته وایي په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره حکومتي چارواکي د دوی واپسې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
افغانستان کې کوم ځای دي دې دا غلام خان د خوست په ایریا کې دي یا په برمل کې دي، دا په سخت تکلیف کې دي، سړک پر غلای دی، برفباری تر شوې ده، دا هغه خان کې سره هیڅ قسم انتظام نه شته. یو دا حکومت دا اپیل کې چې کوم نه دی غلام خان لیا دی، غلام خان څنګه کوم خان دی، دا غلام خان په لیار کولا کو کوم دې برمل د لمنه خان دی، دا د ونه په لیار لیار وتا کولا کو دا دې میز نه دی رسدار دی په سخت تکلیف کې دي.
د پاکستان حکومت او پوز دا وکوي چې پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دی وسله فالو په ضد تر سره شوې ضربې عصب عملیاتو وروسته دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړی شوې دي او دغلته یو شمېر پرمختیا او سره پروژې هم سرته رسېدلې دي. حکومت بیا بیا د کډوالو د ستنېدو اعلانونه هم کړي، خو اوس هم دغه قبایلي سیمې یو شمېر کورنۍ د کډوالۍ سغ ژوند تېروي. افغانستان ته کډه شوي کډوال وایي چې دوی د لارې بندیزونو او د امنیت په خاطر افغانستان ته کډه شوي وو. زیاتوي اوس د خپلې مرزۍ څخه خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي، خو دوی پسې پاکستاني چارواکو لارې بندې کړي دي. هغه زیاتوي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلو راتلو لارې آزادې دي، خو په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو ته په دغو لارو بیرته راتلو اجازه نه ورکړل کیږي. په دې اړوند یو ریبیا غلام وزیر له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې نه یوازې د کډوالو لپاره بلکې د سره چې کوم سامانونه دي هغې ته هم حکومتي چارواکي لارې ورکړي.
او بچون یې د کورونا ډېر په تکلیف دي، نمونیه ورته لګېدلې دي او چېخلې یې پیلې دي او د لاس پیسې نشته سره او کورونا نشته په ارجنټینا کې دي او دې پاکستان مې تاوه چې تاسو اندرای دې پورا بارې مینا وړې کړي نه خالي کوي دو سه میل پتاغه ورته والی یاد ورې ده نن درم هم یا توه تلا د غلام خان خال دغه ته انتظار کې د بدر سره برتا ای هغه ته په انتظار کې چې میتای دې یار کولا وي دې یار کولا وي او تر دې یار ته کولا نه کلا.
په افغانستان کې لته درو خالو راسه په زړو خیمو کې ژوند کوون کې د کډوالو د ستونز په اړه ونیو الله حکومت چرواکی د نمونه شولو په غرض وویل په تیر شوي دوه مرحلو کې له افغانستان څخه نږدې 4,000 نه زیاتې کورنۍ بیرته شمالي وزیرستان ته واپس کړې دي. دغه چرواکی وویل چې دغه مسله د خارجه چارو وزارت سره تړلې ده او د دې حل به هم خارجه چارو چرواکی راوباسي، او کله هم چې خارجه چارو وزارت د کډوالو د واپسۍ لپاره امر وکړي نو په فوري تور به دغه کډوال واپس کوي. خو هغه ته سیمه ییز خلک او چرواکی وایي چې د عملیاتو په وجه تښتېدلي وسلوالو لپاره دغه لارې آزادې دي او په حکومتي کچه له افغانستان څخه دغه وسلوال بیرته واپس کوي او د دوی کورنیو او دوی ته پخپله په حکومتي او پوځي کچه درون درناوی هم وړاندې کیږي. خو ولې شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره بیا یوازې دغه لارې بندې پرتې دي؟ عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د کتر منوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونې ته له واشنگتن ډی سي څخه غواړم. زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. زموږ په دې ویب پاڼه باندې تاسو کولی سئ زموږ ټول خبرونه ولولئ، واورئ او هم یې وګورئ. او اوس هم یو بل راپور چې په مصر کې امنیتي چارواکي وایي په یوه مسجد باندې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي. د مصر سرکاري خبرې اداره مینا وایي دا پیښه د جمعې پر ورځ په ناآرامه شمالي سینایي ټاپو کې رامنځته شوې او تر سلو زیات کسان پکې ژوبل هم دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په مسجد باندې او په لمونځګزارو باندې برید یو بزدلانه ګام ګڼلی. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زاهد خټک.
مصر کې مطبوعات وایي جمعې په ورځ د مصر شمالي سینایي صوبې سرخار الارش نه بهر بیر العبد نومې سیمه کې د جمعې لمانځه په مهال د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 215 تنان وژل شوي. دا په مصر کې کوم یو جماعت باندې لومړی غټ برید دی. هر څه کدن وړاندې ترهګرو د عیسوي مذهب ګرجې درې ځل په هدف کړي دي. روادا نومې جماعت کې شوي دغه حملې وروسته جماعت کې ګڼ شمېر مړي خلکو سنبالول. د دغه سیمې اوسیدونکي دیر اخکار دی.
وبعد الانفجار الكل صار يهرب وانا هربت واخدت ولادي.
د دې پیخي یو یعنی شاهد چې وای حمله په وخت جماعت کې موجود وو. عرب مطبوعاتو ته وای وسلوال گاډو کې راغلی وو او د یوې بمی 14 ورستو یې په جماعت کې دننه عبادت کوونکو باندې ناتار ډزې خلاصې کړي. یعنی شاهدان دا هم وای وسلوالو هغه امبولانس گاډو باندې هم ډزې وکړي کوم کې مرستندویا کارکونکو زخمیان هسپتال ته رسول. د مصر مطبوعات وای د غسیمه کې د حکومت یو شمیر نورې ودانې هم په هدف شوې دي.
هذه الحرب المختلفه الحرب الارهابيه التي تشنها جماعه الاخوان الارهابيه وانا الحقيقه
د مصر د کلتوري چارو وزیر هلمی نمنام د مصر یو ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دغه حمله د هغه جاری جنگ برخه ده چې اخوان المسلمون نومېدلې او د هغه اتحادیانو مصر پر ضد پیل کړی. د حکومت ګڼ شمېر نورو چارواکو هم دغه رنګ اداوې کړي خو اخوان المسلمون نومې ډلې داسې قسمه حملو ذمواري نه ده قبوله کړي او داسې قسمه حملو کې لاس لرلو نه هم انکار کړي. د مصر مذهبي چارو وزیر مطبوعاتو ته ویلي وسلوالو ډېرې خطرناکې حملې شروع کړي چې ښایي هغوی اوس د مایوسۍ ښکار دي.
فكان هذا يعتبر انتقام، نحن سنستهدفكم حتى داخل المساجد، واعتقد ان هذه الورقه تعتبر الورقه الاخيره. لماذا؟ لانهم كانوا دائما يسوقون لمساله انهم المتدينون.
مذهبي وزير مختار غوما واي جماعت باندي حمدا داغوي خيري حربدا دي واي اغوي وړاندي گرجو باندي حمله کړي او ويل بي دا کافراندي خو اوس دوی جماعتونو باندي حمله شروع کړي زکات چې پخوانی حمله یې ناکامه شوی وي. مختار غوما وای دا خای چې اصل کې هم دوی د خوده دښمنان دي. عرب مطبوعات وای د عراق او شام نه وسلوالو د شمالي افریقا سیمو ته سفر پیل کړي چې پکې لیبیا او مصر شامل دي. مصری مطبوعاتو قطر او ترکی باندې تور لګولې چې شام او عراق نه شمالي افریقا ته تلونکي ترهګرو سره مرستې کوي خو قطر او ترکی دواړه دغه تور نه ردوي. د مصر یو وتلی سړنکار حسام قاسم وایس اف امریکا ته ویلي مصر کې د مسلې یو اړخ دا هم دی چې د امنیتی عسکرو تربیه کمزوري ده چې سرنګ به د ترهګرۍ مقابله کوي.
فور ایئرز دیر واز ټاک دیٹ اټ واز نیسیسری ټو ریکالیبریټ دی پولیس فورس ان اټ لیست پارت.
حسام قاسم ویلي کلون راځي د پولیسو د نوي تربیه بحث جاری دی او بیا د فوزنی برخه ته هم نور تربیت پکار دی. دی وای خو د بده مرغه تر دې دمه دغه لړکې کوم عملی ګام نه دی پورته شوی. د مصر مطبوعات وای صدر عبدالفتاح السیسی د پیښې سمدستي وروسته د هیواد جګپوړو امنیتي چارواکو سره لیدنه کړي چې پکې دفاع او داخله وزیران هم شامل دي. راپورونو تر مخه حمله وروسته د مصر جنگي جازونو سینایي صوبه کې د ترهګرو په ځالو بمباري کړي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا کتر منوریدونکو موږ په فیسبوک او ټویټر هم څارلی سي. facebook.com/voadiwa هم دا ډول twitter.com/voadiwa. او سمزو د زیمبابوی ولوري ته چیرې چې نږدې له 40 کلونو وروسته نوی صدر د جمعې په ورځ د خپل منصب سوګنده خسته او ژمنه کړې چې هیواد کې به په پراخه کچه اقتصادي اصلاحات کوي. صدر ایمرسن د رابرټ موګابي له استعفا وروسته واک ترلاسه کړی دی. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې منزه شهید.
د زیمبابوي نوي ولسمشر د جمعې په ورځ خپل سوګند پورته کړو. د سوګند پورته کولو دستوره د موسیقي نڅاګانو او د ولسمشر ایمرسن د ګڼ شمېر ژمنو سره سرته ورسید.
زه ایمرسن دندوزو ننګاګوا سوګند اخلم چې د زیمبابوې د ولسمشر په توګه د اساسي قانون او زیمبابوې ټول قوانین ساتم او دفاع کوم.
ولسمشر نانګاګوا به دومره وخت ونه لري چې د خپل مراسمو او د نوې دندې پیلولو څخه آرام وکړي، ځکه چې هغه د زیمبابوې لپاره ځینې اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پروګرامونو جوړول په پام کې لري.
For the time that I shall be president of Zimbabwe, I solemnly promise that I shall
د رومړي ځل لپاره چې زه د زیمبابوې ولسمشر شوی یم، له تاسو سره په جدي ډول ژمنه کوم چې زه به د خپل سره سم د هر هغه چا خدمت وکړم څوک چې زیمبابوې خپل کور ګڼي. زه ټولو څخه غوښتنه کوم دې ته هڅوم چې آرام پاتې شي، سوله ییز پاتې شي او د راتلونکو کلونو آزاد او عادلانه ټول ټاکنو لپاره سیاسي تیاری ونیسي. او هو، د خلکو غږ د خدای غږ دی.
ګډونوالو رسنیو ته وویل چې هغوی د ولسمشر ایمرسن اقتصادي ژمنو سره دلچسپي لري، ځکه چې د هغه ډیری برخه یې جوړه کړې ده. ښاغلی ایمرسن وویل چې زیمبابوې به هڅه وکړي خپل نړیوال پورونه ادا کړي، د وارداتو محدودیتونه به له منځه یوسي او ډاډ ترلاسه کړي چې زیمبابوان به سخت پیسو ته اسانه لاسرسی ومومي. د هغه په دغو وعدو خلک ډیر خوشحاله وو. د زیمبابوې په پلازمینه کې د 6000 سیټه سټوډیوم کې په زرګونو خلک د مراسم پیل کېدو څخه څو ساعته وړاندې رسیدلی وو، خو پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي د سویلي افریقا د ولسمشرانو قطارونو کې نه لیدل کېدو. پخوانی ولسمشر موګابي د دې میاشتې په لومړیو کې ښاغلی ایمرسن له خپلې څوکۍ څخه ګوښه کړ او همدا یې سبب وګرځېدو چې سیاسي بحران رامنځته شي او موګابي استعفا ورکړي. ځینو ګډونوالو په مراسمو کې د ګډون لپاره له ډیرو لرې ځایونو څخه سفر کړی و، لکه 40 کلن سلیمان ګاټسا چې 15 ساعته یې سفر کړی و. هغه نوی ولسمشر ته ځینې ساده مشورې هم ورکړې.
ښاغلي نانګاوا ته پکار دي تر ټولو له مخه د هېواد اقتصاد ښه کړي او بیا خلکو ته کار پیدا کړي.
یو بل ګډون کې ایمیلیا وایي هغه د ولسمشر ویناو ته دومره پاملرنه نه درلوده، بلکې د دې لپاره راغلی و چې دومره موده پس یو نوی ولسمشر وګوري.
زه ډیره خوشحاله یم. ما غوښتل وګورم چې آیا دا رښتیا دی. هیڅ باور مې نه راتلو.
ولسمشر ایمرسن هم خوشحاله و، خو هغه وویل زیمبابوې ډېرې ستونزې لري او خپلو خلکو ته یې وویل چې د پرمختګ لپاره، د هر څه لپاره کار ته ډېره اړتیا لري او د خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې لړ کې مرستې وکړي.
د ډیوه رادیو اورېدونکو لپاره زیری
زموږ خپرونې اوس تاسې په منځنو څپو یا میډیم ویوز هم اورېدای شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو سپو تاسو مونږه روڼ اورېدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دا کتر من اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې وخت سوی د اداري چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په امریکا کې هر کال د نومبر د میاشتې څلورم زیارت د شکرانې د قومي ورځې یا د تھینکس گیونګ نېشنل ډے په نوم نمانځلې شي. د دې ورځې د نمانځلو روایت ډیر زوړ دی او دا ورځ په 19مه صدی کې قطبی ورجینیا ته د ډومبي انګریز آبادکار راتلو سره تړلې شي. دغه آبادکار په نوي ملک کې د آبادېدو وروسته د کرلي خپل ډومبي فصل د لو لور کولو نه پس یو د شکرانې ورځ ان نمانځله. د شکرانې دا ورځ په خزان کې راځي او په زیاترو ملکونو کې په مختلفو نومونو د لو لور نه پس نمانځلې شي. د مثال په توګه ویتنام کې د شکرانې ورځ ته چون تو او په غانا کې ورته وومو وو وای. خو په دې ورځ د خپلو خپلوانو او دوستانو خپلو کې د راغونډېدو، د خرتمیانو د میلمستیاګانو په کولو، د فوټبال د لوبې په کولو او د جلوسونو په ویستو امریکایان د نورو ملکونو د خلکو نه په جدا حیثیت کې ښکاري. برطانیې نه د آزادۍ حاصلولو تر مخه د څلورمې جولای د آزادۍ د ورځې مانځلو سره برابره د شکرانې ورځ هم د قامی چوټۍ ورځ ده، او په دې سبب د دې ورځې د مانځلو په خوشحالۍ کې د امریکې ټول خلک د رنګ، نسل، مذهب او د سیاسي تړون د فرق نه ماورا شاملېږي. دا ورځ خلکو ته د تیر ټول کال د جاج اخیستو او د مستقبل دپاره د منصوبې جوړولو موقع په لاس ورکوي. د امریکې او د زیاتره نړۍ په اقتصادي ستونزو کې د ګیرېدو او د کال 2014 د یو غیر یقیني کال اندېښنې بېشکه چې د ډیرو خلکو په ذهنونو د یو بوج په شکل کې پرتی دي. خو د امریکې پخوانی نامتو صدر ابراهام لینکن د امریکې د خانه جنگۍ غوندې د نازکو او د سنگینو حالاتو باوجود د شکرانې د ورځې په لومړي ځل د یو قامی ورځې په توګه د نمانځلو اعلان کړی و. امریکانیان د نو آبادیاتی نظام د دور د خپلو مشرانو په شان امید لرونکي خلک دي. دوی نن د خپلو خپلوانو او دوستانو په منځ کې ناس د خپل ژوند د نعمت شکر ادا کوي او دا لوز تازه کوي چې مستقبل کې به هم خپل ژوند په آزاد وطن کې تیری.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو د کترمن اوریدونکو تر دې لمخه چې موږ له تاسو څخه رخصت واخو، تاسو ته یو بل مهم او عاجل خبر درکو چې د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ د فیض آباد په چوک کې د اسلام آباد د انتظامیه په امر پولیسو هلته د مظاهرچیانو په ضد اقدام شروع کړی او په هغوی باندې اوشکې بیوونکی ګاز غورځولی. دې تر څنګ د مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ نښتې هم سوي دي. تازه راپورونه وایي چې د مظاهرچیانو چې د لبیک یا رسول الله نومي د یوې تندروه ډلې فعالین دي، پر پولیسو باندې کانی او ډبری هم غورځولې دي. دا ورسته له هغه چې د اسلام آباد د عالی محکمې په د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال باندې د عدالت د سپکاوي تو لګولې او ورته ویلې دي چې حکومت په ظاهره د دې مظاهرچیانو په تیتو پر کولو کې ناکامه سوې دي. تر اوسه پورې هم دغه حالو کدر منوریدونکو له ډیبو ریډیو سره اوسې پراتونکو خبرونه کې به هم د اسلام آباد د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو په اړه تازه رپورټونه هم درکو. خو زموږ د سهار درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. لږ ګړی وروسته به هم په دغه څپو تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوری. تر بلې خپرونې پورې زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسری کلسوم کاکړ له تاسو څخه اجازه غواړو. د خدای په امان. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.